درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د خبرونی ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د تاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای ایران په چیرو درو میاشتو کې شاوخوا 1,700,000 افغان کډوال ایستلی دي. دغه وزارت نن چهارشنبه په کابل کې د یو کلنو بریاو په ناسته کې ویلي په روان کال کې نږدې 9,000 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې ترکیه هم 15,140 افغان کډوال خپل خاورې ایستلی دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ترکیه او جرمني هم سږ کال 10,000 افغانان له خپلو هیوادونو ایستلی دي. د ملګرو ملتو ادارو ویلي افغانستان ته د دغو کډوالو ستنېدا به په دې هیواد کې روان بشري بحران لا پسې ژور کړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوسټ پر ضد لوی لاریونونه پیل شوي دي. د راپورونو له مخې دا زرګونه کسان چې د باجوړ په عمري چوکې راټول شوي چې د ښځو په ګډون ماشومان سیاسي مشان او د بشري حقونو فعالان هم ورغلي دي. لاریون کوونکي د پاکستان د پوسټ لخوا د پیل شویو عملیاتو د درېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پوسټ په سیمه کې د دوی په وینا د ترهګرو د لمنځه وړلو په مخه عملیات پیل کړي دي. په باجوړ کې لاریونونه وروسته له هغه پیل شول چې پاکستاني پوسټ په عملیاتو کې د ماروان په نوم د ووم ټولګي یو زده کوونکی ووژل شو. راپورونه وایي دا زده کوونکی پرون وژل شوی او نن یې جنازه خاورو ته سپارل کیږي. د پوځ د عملیاتو په پایله کې په زرګونه کورنۍ د مینو پرښودو ته اړ ایستل شوي دي. باجوړ د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو ګمرکي تعرفې به نوري هم زیاتې کړي. ترامپ د سه شنبه په ورځ له بریتانیا څخه واشنگتن ته په لار کې په الوتکه کې خبريالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. د وویل امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د خپلو تیلو تولید زیات کړي. له دریو کلونو څخه ډیر وخت کیږي چې روسیې پر اوکراین عملیاتو ته دوام ورکړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال د انتخاباتي کمپاین په لړ کې ژمنه کړې و چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړې او ویلي دي چې له هغه څخه مایوس دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسیدو لپاره 50 ورځې ضرب العجل ورکړی و. خو ترامپ د دوشنبه په ورځ د ضرب العجل له سو تر 200 ورځو ته رالند کړ. د استرالیا حکومت یو نوی قانون اعلان کړی چې لمخې د روان کال دسمبر وروسته لشپړو سو کلونو کم عمر ماشومان نشي کولای په یوټیوب کې اکاونټ ولري. په استرالیا کې د قانون لمخې ماشومان د فیسبوک، انستاګرام او ټیک ټاک اکاونټونو د جوړولو اجازه نه لري. یوټیوب مخکې له دې قانون مستثنا و. دغه قانون مخه له ټولنیزو او رواني فشارونو د ماشومانو خوندي کول دي. د استرالیا حکومت وایي له دې قانون د سرغړونې په صورت کې شرکتونه 50 میلیونه استرالیایي ډالره جریمه کیږي. او د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړی لوبه د امون هنګانو او بند امیر شامارانو لوبډلو ترمنځ و چې امون هنګانو د یوې وکټې په زیان بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په نننۍ لوبه کې د امون هنګانو پیلیز توپ وهونکی نور رحمان و چې چټکه سلیزه یې په خپل نوم کړه. هغه په 40 توپونه 100 منډې جوړې کړې. دوهم لوبه د سپین غر پرانګانو او بو ساتونکو ترمنځ ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتو د شزو څنګوي افغان شزي د حقونو په برخه کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د شزو افغان فعالان هم وایي
د شزو لپاره جوړ سوي ډیر بنسټونه یا خو ترل سوي یا فعالیتونه ډیر محدود سوي دي.
د انساني قاچاق ځینې قربانیان د خپلو لیدلو سختیو یادونه کوي. په دې اړه پر مفصل راپور سربیره به واورئ چې نن د ملګرتوب نړیواله ورځ ده. یو تن د خپل ملګرتوب په اړه وایي
فاملی تګ راتګ لرلو په هر غم خادۍ کې به شریک وو که کومه خاصه ورځ بووه یعنی ویساکي بووه یا اختر بووه.
امریکا د القاعده د یمن د مشر په اړه د معلوماتو لپاره جایزه وټاکله.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو د شزو څنګه وایي چې افغانستان د شزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخامخ هیواد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کالیزی په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر شزو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. یو شمېر مېرمنې او د شزو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان مېرمنو سخت کړهونه غالل دي. د دې موضوع تفصیل واوري
فکر وګو کې قاچاق برا انسانو را مثلي
دا د انساني قاچاق یو بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړې او د امنیتي ستونزو او غواخونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړي. نو موړې وايي خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. دا چې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړ او هڅه وکړ چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون بیلا بیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي وای
روزای سختی را
ډېر سختی ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی وو. په یو پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړم.
دی وایي د ومیشتو لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې وو او وروسته د مدیتراني د اوبو له لارې افریقایي هیوادونه او بیا اروپا ته ورسید. خو په خبرې ډېرې ملګروي په دې سختو لارو کې ژوند له لاسه ورکړي.
ډېره
سخته ده، نه د بهر له لارې او نه هم د ترکیې له لارې امکان لري. اصلا په دې لاره تګ له مرګ سره لوبې دي. انسان داسې کېږي لکه چې غوښه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي که څه هم د رسیدو چانس یې ډېر کم وي او بیا هلته د ډیپورټ کېدو خطر لا بیل وي. په لاره کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډېر زیات وي.
نوموړی وایي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درویش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شوی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری لامل یې هڅه وکړه چې د قاچاقبرو په مرسته اروپا ته سفر وکړي خو بریالی نه شو او بیرته افغانستان ته راستون شو. نوموړی د ځوانانو لپاره ورته پیغام لري.
همداسې ده لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي که ورسېږي ښه تر ښه او که ونه رسېږي نو داسې یو ضرر به درته ورسېږي تر څو توانشي کولای چې خپل ژوند بیا مخکې یوسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګري خپل د پښو درې ګوتې له لاسه ورکړي او اوس مایوبه دی او نشي کولای په لاره باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د جولای 1 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق وړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزې ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاق وړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یو بڼه ګڼل کیږي. پرون د جولای 19 د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC په خپل اکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو، بیکاری او بېوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار د جولای په 15مه په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالي زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2024 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 20% چې افغان اتباعو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هېواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده، او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې رسنیو او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی، او په اوسنی وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقونو د مدافعان په افغانستان کې دغه ډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2000 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي، خو د سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شویو قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولې. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلو سره د قانون خلا موجوده ده، د انسان د قاچاق د دغه جرایم په اړه باندې مشخص قوانین وجود نه لري. بنا ان نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخص میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساید بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسنی وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي، او د اول ځل لپاره یو کال زندان، د دوهم ځل لپاره دوه کاله زندان، او د دریم ځل لپاره د درې کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاق ونیسي او کورنۍ چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له لوري د انسانانو د قاچاق نړیوالې ستونزې ته د رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شو. انساني قاچاق یو منظم جرم دی، استفاده پای ته ورسوي. د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سکنه شعار دی. دا شعار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو پر رول او د قاچاقبرانو د شبکو په منځوړلو ټینګار کوي. د غراس دا شعار یادونه کوي چې ټول باید د انساني قاچاق د قربانیانو حقونو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخامخ دی. یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه لیدلي دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو لګول شوي بیلابیل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخېږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هیواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورځ تر بلې سختېږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه 80 فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 خپور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغې ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تېر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر 2 چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
لدرې کاله زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو افغان له عمومي ژوند بې برخې دي. د بشري حقونو دغه ښکاره نقص د میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان میرمنو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملي فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وږمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه یې هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشتوالي سره مخ دي، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دي.
د ښځو د حقونو بل فعاله ترنم سیدی وای
چهار سال تمام است که این گروه
څلور کاله کېږي چې دغه ډلې یعنی طالبان او ښځې په خپلو کورونو کې زندانی کړې دي او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر ښځو او نارینهوو د یو نوي ظلم شاهدان یو. جبري کډوالۍ، فقر او بیکاري زیاته شوې او زندانونه له بېګناه انسانانو ډک شوي دي. او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بېلابېلو سیمو کې د بې حجابۍ په پلمه ښځې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري یې وړي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د یو وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال راهیسې واک ته تر رسیدو وروسته د ګڼو نورو محدودیتونو په شمول دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او د غراض یې دوی په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست یې زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نن د جولای د شمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2011 کال کې د ملګرو ملتو لخوا د خلکو، هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په هدف نومول شوې ده. افغانان د ملګرتیا خلک دي، که څه هم د څو لسیزو جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ د نورو برخو په شان ملګرتیاوې هم اغېزمند کړي، خو کیسې پاتې دي او د دې دود د ژوندي پاتې کېدو لپاره لکه فولکلور له یو نسله بل ته انتقالي شي. نن د دې ورځې په مناسبت د افغان سیک شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان له خولې د ده د شخصي او کورنۍ او ملګرتیاو څو کیسې اورو.
افغان سیک شاعر دیا سنگ انجان سره ډیر افغانان بلد دي. نن سبا نوې ډیلی کې دی. د ده کور او کارځای د ډیر مسافرو افغانانو په ځانګړي ډول فرهنګیانو دمځای دی. شنې ترخې چای او د ده خوږې کیسې او خاطرې د هر ستړي د زړه ارمان وي. نن د جولای د شمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده، هغه چې ملګرو ملتونو په 2011 کال کې د خلکو، هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په موخه نومولې ده. انجان سره مې ټلیفوني خبرې وکړې او د دې ورځې په مناسبت مې د ده د شخصي او کورنیو ملګرتیاو په اړه وپوښتل. هغه په خبره له سین څو لپې د دې ملګرتیاو کیسې را سره شریکې کړې. لومړی د رئیس معصوم خان د کورنۍ سره د دوی د کورنۍ ملګرتیا کیسه را واخیسته.
رئیس معصوم خان شاید اکثر خلک به پیژنی دی، ولی بس ترانسپورت فامیلی تک را تک لرلو، پا هر غم خاده که بو شریکو که کما خاص ورځ بو، یعنی ویساکی بو یا اختر بو، دیوالی بو، نوی کال بو، دی ورځو که بمونگا یو بل کرا تلو راتلو او دی کورونه غړي په څیر بمونگا هغه څه جوړ خوراکونه یو بل سره شریکول او یو بل سره مخړل.
د کرتیس کې یو کس سره د خپل پلار د ملګرتیا کیسه هم کوي چې زامنو یې بیا دا رنګین تر ترنه نه ساتلی او پاللی دی.
نسیم ګل صاحب نومېږي، یار په خیر. مونږ به هر وخت تګ را تګ کولو، یعنی دا نه و چې دا څوک ده او دا څوک ده، مسلمان هندو سکھ، دا خبرې په مونږ کې نه وي. ملګرتیا وه، دوستی وه، د پلار سره انډیوالي وه. زه اوس هم کاکا ورته وایم، د ما د ورور په شهادت کې چا چې ویشتی و، د هغه په نیولو کې او د هغه په هغه ته قانوني سزا ورکولو کې یو خاص رول ولوبولو.
دیا سنگ انجان یوازې په پکتیا کې نه، په کابل کې هم د خوږو ملګرتیا او کیسې لري. هغه ځای چې په خبرې د فرهنګي او ادبي فعالیتونو مرکز و، ورته لکه ګردیز خوږ او ډېره موده پکې اوسېدلی دی.
د ګردیز نه نقل مکان وکړلو کابل ته راغلو، نو هلته د مونږ کور همسایه وو، وحید نومېدلو، دفاع انقلاب کې افسر وو. د هغوی سره مونږ مینه شوله، تګ را تګ به کله به مونږ د دوی کور ته ورتلو، کله به هغوی د مونږ کور ته راتلل. څو بجې په خو په دسترخوان ویښي وو، ټولو به سره په شریکه خوړل. هو هغه شیان چې البته دینی جواز نه لرلو، نه به مونږ ورته کېښودل، نه به هغوی مونږ ته کېښودل، او نور چې وو په ګډ دسترخوان مناسب ډوډۍ به مو خوړله یو بل سره. جمعې په ورځ بله نه هغه مونږ یو ځای وو، یا به د مونږ کور کې وو، یا به د دوی کور کې وو.
انجان وایي دا ملګرتیا وي، دا خاطرې ډېرې ورته ګرانې او خوږې دي، او هوډ لري چې وی لیکي.
نو د دې خاطرو لړۍ ډېره اوږده ده، او دا کوشش کوم چې وی لیکم. که چېرته ژوند یاري وکړل او وخت یاري وکړل، زه اکثره وخت خپل ماشومان ته دا کیسې کوم چې مونږ دغه ژوند تیر کړی.
د نړۍ د ادبیاتو پیژندل شوی څېره ویلیام شکسپیر د انسانانو ترمنځ د دوستۍ په اړه وایي، یوازې په خوښیو او ښو ورځو کې باید ملګري ونه اوسو. دوستي د غمونو او بدو ورځو لپاره هم ده، او ریښتینی دوستي هم همدا ده.
له خبرونو ور اخوا،
امریکا د یمن لپاره د القاعده د مشر په اړه د معلوماتو په اړه انعام $10 میلیون ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د انعام د هغو کره اطلاعاتو لپاره دی چې په بنسټ یې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد بن عاطف الاولوقی وپیژندل شي. د وخت کموالی له امله دا راپور نشو خپرولی، خو یوه بله موضوع د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. دوی علتونه د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت بولي.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤف شاه دی چې وایي شاوخوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه،
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و، او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه 10 متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفر کې یو ځوان چې ولس کلن و، د بلسم سیم شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي،
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل،
بازه مخکې پاتې شو او پیګنار چلاړ مخې ته ټریلر راغله. وځه ته ولا چې اوس وخت کې خراب ونده کې دي، مصفخانی نه راوړې کلی کې دي، او د غسر وختې او د غدینې د غشوې دي. خو مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کې مکس نه خځو، په پیګنار کې نه خځو، بس به کړي لیک نه خلک ویړو. موږ دا وختونه دا چې به داس کارو کې دولت چې کوم ترافیکي اصول هغه به چې دا ټول ډرایورانو مالي باندې ومني.
د هلمند ولایت اوسیدونکي او د یو ښوونځي مسؤل قدیر پاسون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو له امله هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي، او په دې وروستیو کې دغو پیښو د شیر احمد په نوم دی ولس کلن زکون کی زوند واخیست
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتې په موټر یې وهلې وو بیا تقریبا درې ساعت پر ژوندې وو بیا هغه چې وفات شوی وو عائشه رحمت
هلمند کې ډیری ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانانو د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکز شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان په کې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي، او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 1403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پای له تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له حده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
امریکا د یمن لپاره د القاعده د مشر په اړه د معلوماتو په باب انعام $10 بلیون ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا انعام د هغو کره معلوماتو لپاره دی چې په بنسټ یې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد بن عاطف العلوقي وپیژندل شي یا یې ځای ځایګی څرګند شي. او نن یو بل موضوع چې په دې خبرونه کې لرو هغه دا ده چې یو تازه څېړنه شي چې ورزشي تمرینونه په هغو کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمول شي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که تاسو د شکر ناروغي لرئ او ورزشي تمرینونه کوئ، مثلا منډې یا قدم وهئ، نو دا ستاسو لپاره یو ډیر ښه خبر دی. یو نوې څېړنه ښایي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه د اونۍ په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډیرو ناروغیو مخه نیولی شئ او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولی شئ. په دې څېړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خپرونې خپره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته وو معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوي دي. د باستن پوهنتون د عامې روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بېلابېلو ورزشي فعالیتونو د نمونو په توګه ارزولی دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه دا ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشي حرکات وکړي، او غوره هم دا ده چې دا 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډیرو ورځو وویشل شي. خو اوس خلک د کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپلو ناروغیو ترمنځ انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څېړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لومړۍ ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، درېیمه ډله هغه چې ورزشي تمرینونه د اونۍ پای ته ساتلی وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاو او څلرمه ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش یې د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاوه. د دې څیړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا 33% لږه.